من د استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو تر څنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته یې جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند د استیناف ترنوال فضل سلطان ساپي وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال له بېلابېلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوی دی. له هلمنده د الیاس دایي راپور واورئ.
د هلمند استیناف څارنوال څارنمل محمد فضل سلطان ساپي د خلکو په یوې لویې غونډه کې د هغه دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجینر خانقاه، د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي او د ګرمسیر پخوانی امنیه قمندان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد تر څنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. ښاغلی ساپی وویل یادو تورونو کسانو ته یې څو څو ځله خبر ورکړی دی خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
لکه په هغې کې د فواید عامې رئیس موږ ته موضوع راغلل او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم دویم رئیس عمومي بیاری رئیس ورته وایي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغلې ده اسناد را سره دي چې یو نیم ځکه به هغې ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال د هغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړه سوې وه د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول. نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول.
نور د ادارو رئیسان دې نه یری که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په راروان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولېږو د هغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفا والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړي.
د هلمند استیناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورونو څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي ازادي راډیو ته وویل د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په ده د لګول سوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدي هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه یې د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریبه مځکه د شاوخوا 120 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده ښه والی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملت پال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک په دې ګمراهۍ کې دی یا په دې غلط فهمۍ کې دی یا په دې ناپوهۍ کې دی، هغه هم په کار د غلط فهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
یو څو دا وعده شوی و چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بړې تاکي کې جن بړې ولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه منشوه او بیا خصوصا په کابل کې کوم چودنه شوه او هغې ذمواري چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې میاشت سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار داوه چې د خبرو ترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادۍ په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونې ځخ خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دې اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارک وال میاخیل راپور.
حاج ښار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي سوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج ښار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یوه ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکي یو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه سي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاج ښار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي، بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکٹ نه یی.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقاله زمان خان کې
خلې زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری
ګلکاری ته
او زه ګلکاری
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
او شای خشکاری خپلستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چان زده کړی؟
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده نه کړ.
ښه،
یعنی ما مې خپل بچانو تم خوړلې.
بچانو تریم خوړلې. تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او